نداره.
نه خانواده داد داریم نگیره.
تو اصلا کاری نمیتونی.
شنوندای عزیز، آلو هم سفیلا استنگزی در استودیو است با یک برنامه دیگه به زبان پشتو. سفی جان خوش آمدید.
بله من نفریبا جان، اسلام علیکم. وقت په افغانستان کې دم از دیگر سلور بجې شوې. تاسو له ازادي رادیو نه دغه یو ساعت پښتو خبری خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري اوري. وړاندې په خبرونه کې درته راپورونه او خبرونه لرو. په راپورونو کې اوري چې د کابل درستې خنړیو حمله د غندنې په ترڅ کې امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا د باثبات امن لرونکو او سوکال افغانستان ته رسیدو په هدف د افغان حکومت ملاتړ څخه ډاډ ورکړ. همدارنګه مدني فعالانو نن په کابل کې د شاه شهید قربانیانو یاد کړل او د دې پیښې پړه یې پر آی سای واچول. البته د شاه شهید په سیمه کې د جمعې په شپه انتحاري موټر بم حمله وشو چې شاوخوا نږدې 500 کسانو ته پکې مرګ ژوبله واړوله. د کندوز د خان آباد د انتحاري حملې په اړه هم درته وروستي جزئیات وړاندې کوو، خو تر هر څه مخکې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبریږي اوری چې په جاپان کې د ناګاساکی د اټومي بم حمله المنځنه نن اورسکیږي. خو تر څه مخ کې د افغانستان مهم خبرونه اجمل تورمان در اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي په سرپل ولایت کې د وشپته مخالف وسلوالو او شپږ امنیتي ځواکونو د وشل کېدو خبر ورکوي. د امریکا د کورنی امنیت سلاکارې په کابل کې وروستۍ عمله غندلې او له افغان حکومت سره د تروریزم سره د مبارزې د دوام په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده او د ځوانانو لپاره د همغږۍ او وړتیا او شبکه له حکومت نه غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې له خپل نرم سیاست څخه لاس واخلي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي په سرپل ولایت کې د وشپته مخالف وسلوالو او شپږ امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال اکرام الدین یاور چې د خورشید په نوم دغه عملیاتو مشري کوي وایي د یاد ولایت لس کړي د وسلوالو مخالفینو لشتون نه پاک شوي دي. دغه عملیات د تیرې سه شنبې په ورځ پیل شوي دي. وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د کورنی امنیت سلاکارې لیسا اودینز په کابل کې وروستۍ عملی غندلې او له افغان حکومت سره د تروریزم سره د مبارزې د دوام په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پڼه وایي چې میرمن اودینز دغه خبرې د ملي امنیت شورا له سلاکار انیف اتمر سره نن په تلیفون کې کړې دي. خبر پڼه د خاغلی اتمر په حواله وایي چې وروستۍ حمله د ترهګرو نه بخونکو عمل دی او افغان حکومت به د دې ډلو په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. د ځوانانو لپاره د همغږۍ وړتیا شبکه له حکومت نه غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې له خپل نرم سیاست څخه لاس واخلي. د دغه شبکې غړي نن په یوې غونډه کې د یو پریکړه لیک په خپرولو سره له حکومت وغوښتل چې له هغو کسانو سره سوله ونه کړي کوم چې د خلکو وینې ته ارزښت نه ورکوي. دغه شان د دغه شبکې مسؤول عنایت الله ناصر د ملکي تلفاتو په مخنیوي ټینګار وکړ. دغه غوښتنې وروسته له هغې مطرح کیږي چې په کابل کې په تیرو وروستیو خونړیو حملو کې له 415 زیات کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. حکومت تر اوسه د دوی په خبرګون څه نه دی ویلي، خو په خوا تر دی ویلي ول چې کله به هم د سولې په خبرو کې معامله ونه مني. او د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د هیواد په شمیر ولایتونو کې د کرنیز محصولاتو او تازه میوو د ساتنې او د سبندۍ د 1300 سړو خونو د جوړولو خبر ورکوي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر د یک شنبې په ورځ د کابل په میربچاکوټ سیمه کې د همداسې وی سړې خونې پرانستلو پر مهال ویل چې دغه سړې خونې په لوړو معیارونو سمبالې دي. په ورته وخت کې یو شمیر بزګران او بڼوال د حکومت د ورته اقدام ستاینه کوي، خو د یادو سړو خونو پرانسته کافي نه بولي او وایي په کار ده حکومت راتلونکي کې د هرې سیمې په کچه د څو سړو خونو د جوړولو په برخه کې اقدام وکړي. دا ورته د مهاله د افغانستان کورنی خبرونه. اوس هم ملالۍ بشیر او د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
جاپان پر ناګاساکی ښار د اټومي بم د حمله او یایمه کلی زلمانځي. په دې حمله کې چغورل سوي کسان نړیوال ملمانه او نور کسان نن د دې حمله په کلنیز یادغونډ کې راټول سوي وو. دوی پر سیمه ایز وخت یې ولس بجو د احترام لپاره د څو شی بوله لپاره پټه خوله ودرېدل. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی نن په دغه مراسمو کې د راټول سو کسانو ته وویل
د نړۍ د تر ټولو یوازینی هیواد په توګه چې د جګړې پر مهال ورباندې اټومي بم کارېدلی او زموږ د اټومي وسلو د مخنیوي در د اصولو ته پکتو سره ما خپل ژمنې تازه کړې چې له اټومي وسلو څخه د نړۍ د پاکولو هڅې وکړو تر څو له اټومي وسلو نړۍ پاکه نړۍ ولرو. امریکا او یا کاله مخکې د ځای وخت د غرمې پر 12 بجې پر ناګاساکي شار اټومي بم واچاوه. په دې حمله کې تر 10,000 زیات کسان وژل سول او له کبله یې جاپان په دوهمه نړیواله جګړه کې له جنګ لاس واخیست. له دې حملې درې ورځې مخکې د اټومي بم په لومړۍ حمله کې چې پر هیروشیما اچول سوی وو 1,40,000 کسان وژل سوي وو. د عراق صدر اعظم په ورستیو اونیو کې د ګڼ شمیر لاریونونو په ځواب کې د لوی کچې حکومتي اصلاحاتو وړاندیز کړی دی. حیدر علي بادي نن په خپله فیسبوک پاڼه غوښتنه کړې چې د ولسمشر د مرستیال او د صدر اعظم د مرستیال چوکۍ باید له منځه ولاړې سي او له دې لارې به د اداري فساد مخه ونیول سي او د حکومت لګښتونه هم کم سي. عراق د ولسمشر لپاره درې مرستیالان لري او د صدر اعظم لپاره هم درې مرستیالان لري. د عبادي سیاسي مخالف نوري المالکي چې د عراق پخوانی صدر اعظم او اوس مهال د عراق د ولسمشر د مرستیال په توګه دنده ترسره کوي. د رواني میاشتې په سر کې د انرژي د چارو وزیر بها الاریجی د مالکي پر حکومت تور پورې کړ چې د 2004 او د 2014 کال ترمنځ شاوخوا د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د تیلو عواید او نړیوالې مالي مرستې له لاسه ورکړې دي. د جمعې په ورځ زرګونو عراقیانو په سخته ګرمۍ کې د اداري فساد او کمزورو دولتي خدماتو پر وړاندې لاریون وکړ. د عراق ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني په هغه ورځ له عبادي غوښتنه وکړه چې په حکومت کې د اداري فساد مخه ونیسي. د هغه فلسطینی کوچنی پلار چې په کور کې په حمله کې ټپي سوی وو د زخمونو له کبله پرون مړ سو. یوه اونۍ مخکې مشکوکو یهودانو د لویدیځ غاړې په دوما کلي کې د جولای په 1 د ساعت د وابشه کور ته اور واچاوه. په دې حمله کې د دوابشه 13 میاشتنی زوی ووژل سو او دی خپله میرمن یې او یو بل زوی یې سخت ټپیان سول. په اسرائیل کې د سورکا روختون ویان دی پرون ویل چې دوابشه سهار وختي په دغه روختون کې د ټپونو له کبله سا ورکړه. سلګونو فلسطینیانو د دوابشه په جنازه کې برخه واخیسته او له سخت دریځو ډلو یې غوښتنه وکړه چې د دغو مړینو غچ دی واخلي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې دغه حملې وغندلې او د تروریزم یو عمل یې وبللې له حملې وروسته تر فشار لاندې دی چې یهودي سخت دریځې ډلې وځپي. هغه آزرای خبریال چې د یو ځایي فوټبالر د پلویانو لخوا وهل سوی وو د ټپونو له کبله مړ سو. خبریال آسیم علیف نن د باکو په یو روغتون کې سا ورکړه. د خپلوان ویلي چې تیره ورځ پر علیف د فوټبالر جاوید حسینوف پلویانو لخوا حمله سوی وه. دا پیښه له هغه وروسته رامنځته سوه چې علیف پر خپل فیسبوک پاڼه پر فوټبالر حسینوف انتقاد کړی وو. حسینوف تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین په ختیځ شار دونیتس کې د شپې مهال د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ځانګړي څارونکي ماموریت څلور موټرونه له منځه تللي دي. دغه ماموریت نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغو موټرونو ته په دونیتس سیمه کې د شپې لخوا اور اچول سوی دی. د دوی په وینا د دې پیښې په اړه نور معلومات وروسته خپروي. د خبرونو پای او اوس ځو د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات اورو.
د هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 24.3، کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22.4، مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 23.4، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24.3، جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.4، غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 10.4، ګردیز اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.4، او په بامیان کې هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 13.2.
د ازادي رادیو له لارې مو د افغانستان سیمې نړۍ وروستي خبرونه او د هوا حالات واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو پر ویبپاڼه هم پیدا کولای شئ، پته ده ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې امریکا متحده ایالاتونو ډاډ ورکړ چې له افغان حکومت په ملاتړ کې په افغانستان کې هر ډول تروریستي حملې دوی ته د منلو وړ نه دي. په کابل کې مدني فعالانو د شاه شهید په ورسته موټر بم انتحاري حمله کې د قربانیانو یاد تازه کړ او دغه کار پړې د پاکستان پر استخباراتي ادارې واچوله. بل مهم راپور کې هم اوري چې د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې انتحاري حملې 9 کسان وژلي چې 15 غیر مسؤوله وسلوال کسان دي. اخوا د سولې عالي شورا د افغان حکومت او د سمیع الحق مولانا سمیع الحق چې د پاکستان د جماعت علما اسلام د ګوند مشر دی ترمنځ خبرې د سولې لپاره اغیزمنې بولي.
دا چې د افغانستان حکومت داسې شخصیتونو سره رابطه ټینګه کړې ده دا به د افغانستان په سوله باندې یو ښه اثر او اغیزه ولري.
د خبرونې په دویمه نیمه کې هم د ورکوښو ځانو پروګرام درته خبرو. د کابل د ورستیو خونړیو حملو د غندنې په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا د یو باثبات امن لرونکي او سوکال افغانستان ته د رسیدو په هدف د افغانستان د حکومت ته د ملاتړ ډاډ ورکړ. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا هم د کابل د شاه شهید پیښه په کلکو ټکو غندلې او هغه د اسلام او د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو خلاف عمل بللی دی. د کابل خونړیو حملو د کابل ښاریان هم ډیر په غوسه کړي او د دغو پیښو له قربانیانو سره د خواخوږي په ترڅ کې ټپیانو ته وینه ورکوي. په دې اړه نوریاس نوري رپورټ جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د کابل د خونړیو حملو د غندنې ترڅنګ چې په نتیجه کې شاوخوا 50 تنه ووژل شول د افغانستان له خلکو او حکومت سره خواخوږي څرګنده کړې ده. کابل د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د ملینې او د دې ډلې د نوي مشر د ټاکنې له اعلان وروسته د جمعې په ورځ د درې خونړیو حملو شاهد و چې پکې په سلګونو کسان ټپیان شول. سپینې ماڼۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوسن رایس له افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې او د کورنیو چارو د وزارت مرستیالې لیزا موناکو هم د ملي امنیت له سلاحکار حنیف اتمر سره خبرې وکړې او په حملو کې د وژل شوو کسانو او ټپیانو له امله د امریکا د خلکو ژور خواخوږي څرګنده کړه. خبر پانه زیاتوی چې د امریکا متحده ایالات او زموږ نړیوال شریکان دی او باثبات امن لرونکي او سوکاله افغانستان هدف ته رسیدو کې د افغانستان د ملي یووالي له حکومت سره په هڅو کې همکاري ته ژمن دي. د ملي یووالي د حکومت دواړه مشران د کابل د شاه شهید په سیمه کې د حملې ځای ته ولاړل. د قربانیانو له کورنیو سره یې خپل خواخوږي څرګنده کړه او له زیانمن شوو سره د مرستې ترڅنګ ژمنه وکړه چې دغه حملې عاملین به د قانون منګولو ته راکاږي. دا په کابل کې د دریو حملو تر ټولو خونړۍ حمله و چې ډېر مرګ ژوبلې ملکیانو ته رسولې ده. د دو نورو حملو خلاف چې یوه د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته او بله د قصبي په سیمه کې د ائتلافي ځواکونو پر یو مرکز وشوه، طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. طالبانو هم ویلي چې په دې اړه چې دغه حمله چا کړې څېړنه کوي. له دې مخکې د ډېرو هغو حملو له مسؤلیت اخیستو څخه طالبانو ډډه کړې چې په نتیجه کې ډېر تلفات ملکیانو ته رسېدلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه په وروستي راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت ملکي تلفات 1% زیات شوي چې د شاوخوا 10% مسؤول یې وسلوال طالبان او نورې وسلوالې ډلې بلل شوي دي. د کابل د خونړیو حملو په اړه په کابل کې د امریکا سفارت هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د دغو حملو د غندنې ترڅنګ ویلي چې طالبانو په دغو حملو سره یو ځل بیا وښوده چې د ملکي افغانانو ژوند ورته مهم نه دی. د کابل خونړیو حملو د کابل ښاریان هم ډیر په غوسه کړي دي. د مدني ټولنو غړو د دې ترڅنګ چې د دولت د وسلوالو مخالفینو دغه اعمال غندلي او د هغو په وړاندې کرکه څرګنده کړې، له قربانیانو سره د خواخوږۍ څرګندولو په ترڅ کې د شنبې په ورځ د ټپیانو د درملنې لپاره وینه ورکړه. د مدني ټولنو یو غړي وویل
مونږ غواړو وینه ورکړو، له دې سره به له یو لوري د دې پیښې له ټپیانو سره مرسته وکړو او بل لور ته به په سیمه کې مدني فعالیت دود کړو. له دې سره به خلک زموږ همدردي، یووالی او زړسوی وویني.
مدني ټولنو ویلي چې نن به هم ټپیانو ته د وینې ورکولو لړۍ دوام وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې دغه ډول اعمال هیڅ نشي توجه کېدای او یو ځل بیا له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو غوښتنه کړې چې له جګړو لاس واخلي. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا هم د کابل د شاه شهید پیښه په کلکو ټکو غندلې او هغه د اسلام د دین او د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو خلاف یو عمل بللی دی. دغه شورا د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د شاه شهید پیښه د دین او وطن د دښمنانو یو تر ټولو ناوړه جنایت بللی چې په وینا یې له جنګي یا مذهبي پلوه هیڅ نشي توجه کېدی.
و موردل چې د کابل دورستي خنړی حمله په غندنې سره امریکا متحده ایالاتونو افغان حکومت ته د ملاتړ ډاډ یو ځل بیا څرګند کړ. اوس به هم ورشو د مدني ټولنو ورستي حرکت ته د مدني ټولنو په لزګونه فعالانو او د کابل د پانتونونو محصلانو د شمه پر روښانه کولو سره د کابل د شاه شهید قربانیان یاد کړل او د دې پیښې پړای پرایسای وچوله. دوی د شمه روښانه کولو سربیره د پاکستان ضد شعارونه ورکول او له حکومت یې وغوښتل چې د پاکستان په وړاندې په خپل بهرني سیاست کې بدلون راولي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو چې په دغه یاد غونډه کې ګډون کړی او له خلکو وغوښتل چې یووالي ته کار وکړي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د مدني ټولنو پلسګونو فعالانو د کابل د پوهنتون محصلینو د شعارونو په ورکولو سره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پاکستان د ترهګرو د ملاتړ کوونکي په توګه وپیژني. دوی چې د شنبې د ورځې په ماښام د کابل په شاه شهید کې د وروستۍ خونړۍ پیښې په ځای کې راټول شوي وو شمې بلې کړې او د وروستیو پیښو د قربانیانو لپاره دعا وکړه. لال محمد عرفان د نورو په استازیتوب خپل غوښتنې داسې مطرح کړې.
له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو له امنیت شورا، اروپایي ټولنې، امریکا او د نړۍ له نورو سترو قدرتونو څخه غواړو چې پاکستان په رسمي ډول د ترهګرۍ ملاتړ هیواد وپیژني او سملاسي پرې ټولې مرستې بندې کړي.
په ورته وخت کې د غزوانانو د پاکستان بیرغ او یو شمیر پاکستانی اثارو ته اور واچو او پاکستان په افغانستان کې د وروستیو څلورو لسیزو د جګړو اصلي عامل وګڼه. یو بل ځوان میوان آرین ازادي راډیو ته وویل
وړاندې مو څه پاکستانی پیسې وسوځولې، هدف یې دا و چې البته مسیج یې دا و چې نور په افغانستان کې په سرحدي ولایتو کې د پاکستان کرنسی څوک ونه کاری او په دا وروستیو کې د پاکستان بیرغ هم سوځو. دا نو هغه فیصله ده یو تروریست هیواد هویت سوځل او تر پښو لاندې کول دي.
په کابل ښار کې درې پر لپسې انتحاري حملو او چاودنو چې په شاه شهید افشارو او قصبې کې ترسره شوې 415 تنو ته مرګ ژوبله واړوله. په دې درې وړو حملو کې د شاه شهید موټر بم چاودنه تر ټولو زوروره وه چې په تیرو 13 کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر محصلین وایي چې افغان حکومت باید د پاکستان پر وړاندې خپل بهرني سیاست ته بدلون ورکړي، ځکه د دوی په باور چې پاکستان له افغانستان سره په هره برخه کې خپلو ژمنو ته رښتینی نه دی پاتې شوی. د نورو محصلینو په استازیتوب بلال ستنګزي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان د افغانستان په مقابل کې هیڅ کله صادق نو او هیڅ کله به هم صادق نو وسی. زه د افغانستان د حکومت څخه ډیر هیله لرم یا خواهش کوم چې پاکستان په مقابل کې خپل دریسته ډیر ورکړي او هغه عکس العمل چې د افغانستان خلکو په مقابل کې پاکستانیان لري هم چنان هغه سه یو جدي عکس العمل ورته وخایي.
یو بل محصل شریف زازای وای چې د تل په چیر به د افغان ملي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
مخالفینو ته هغه کسان ته د انسانیت خلاف دغه کړنې ترسره کوي موږ غواړو هغه ته پیغام ورسوو. تاسو هر څه چې کوي د انسانیت خلاف وای کړی موږ تر اخره پورې ولاړ یو، د تاسو مقابل کې به ولاړ یو، د ځوان نسبت باندې، د خپل دولت په ملاتړ باندې ولاړ یو.
دغه ځوانانو همدارنګه د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او ویلي چې حاضر دي د پاکستان پر وړاندې چې د تروریزم ملاتړی دی وجنګیږي. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي حبیب سادات چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و د افغانستان د دښمنانو پر ضد د افغانانو پر یووالي ټینګار وکړ.
شپږ دېرش و دېرش کاله کېږي چې دا ناخوالې په افغانستان کې را روانې دي، نه د همسایه پر موږ زړه وسوځل سو، نه د نړیوال سازمان په موږ زړه وسوځل سو. که چیرې موږ متحد نه سو، که چیرې موږ د قومي تبعیضاتو را خلاص نه سو او موږ متحد نه سو، د افغانستان په دغه حال روان وي.
بلخوا د پیښې د ځای اوسیدونکي چې ځانونه ورته رسېدلي وو د مرستو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کارپوهان وایي حکومت مکلف دی چې د ټولو اتباعو امنیت خوندي کړي او په دې برخه کې لازم او پر خپل وخت اقدامات وکړي.
آزادي رادیو لاونه ترو وورزي پونه کې
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. که انټرنیټ مو خو وینو ازادي رادیو ټکی اورګ زموږ دی پاڼې پته ده، تاسو هم تاسو کولای شئ د ازادي رادیو ژوندۍ خبرونه واورئ. همدارس فیسبوک پانه هم لرو ډیر خلکو لزانه سره خوخه کړی د البته کو غواړی تازه خبرونو نه خبر شئ نو facebook.com/azadiradio پانه خوخه کړی. اوس به هم راشو د کندوز د خانابات پولیسوالی کې انتحاری حمله ته د کندوز په خانابات پولیسوالی کې د تیر مخام په ځانوجون کې حمله کې 9 کسان وژل شوی او 19 نور ټپیان دي. په وژل شویو کې د غیر مسؤوله وسلوالو یو قومندان او 40 کسان شامل دي. د لازم همکار اجمل اریان له سیمې داري پورټ را لګنه.
د کندز په خانابات ولسوالۍ کې په ځانمرګي برید کې 43 ته مرګ ژوبلا وخته ده. د کندز ولایت د سیمیزو چارواکو په خبره چې په دې برید کې 9 وژل شوي او 19 تنه ټپیان شوي دي. د خانابات ولسوالۍ ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې د شنبه ورځې ماښام د خانابات ښار په بندر شوراب سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر قومندان ځانمرګي برید شوی وو چې په پایل کې د قومندان قدیر په ګډون 15 تنه غیر مسول وسلوال او څلور تنه ملکیان وژل شوی دي.
دا قانون ما خامنه ته کې چې دا شاوخوا شپږ بجې او څلور تخ دفتې رامان د سلا د ځانمر کې پری تر کې پنځه ویس کسان محلي مطلع کسان وژل شوي دي او څلور کسان محلي کسان نه مطلع زخمیان شوي دي او ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبلا وخته ملکي وګړو کې څلور کسان کې وګړي هم وژل شوي او 15 کسان ملکي وګړي زخمیان شوي دي.
ولسوال زیاته کړه چې په دې پیښه کې 19 تنه ټپیان شوي دي چې 15 ستنه ملکی خلک دی او څلور تنه غیر مسؤول وسلوال دی. امیری وویل دغه پیخه هغه محل رامنځته شوه چې قومندان قدیر دی غیر مسؤول وسلوالو مشر ل خپل یو شمیر سرګروپانو سره کتل، خو دغه پیخه مسولیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستای. دی یادول وړ ده چې د چارواکو د معلوماتو لمخې اوس محل په خانابات ولسوالۍ کې سب باندې 3000 غیر مسؤول وسلوال چې په سپک او درنو وسلو سنبال دي فزیکی حضور لري. اجمل آریان، ازادی رادیو، کندوز.
جوان ازادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د جګړو په اړه راپورونه مو واوریدل. را به شو د سولې خبرو اترو ته. د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې د ټینګښت په برخه کې د دینی او مذهبي مشرانو سلام مشورې مهمې بولی او له حکومت غواړي چې پر طالبانو نفوذي اشخاص د سولې په بهیر کې شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره کتلي او د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه ترې کړې ده. د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا وایي چې د سولې ټینګښت یې هیلې کمې شوي او حکومت باید په دې برخه کې خپله تګلاره بدله کړي. اسدالله الدین په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرې د دښمن تبلیغات بللي، خو افغان حکومت سولې یو اړتیا بولي او د هدف ته رسیدو لپاره هر خوا د مرستې لاس غځوي. په پاکستان کې افغان سفیر جانان موسازی د شنبه پورز په اکوړه خټک سیمه کې د جمعیت علما اسلام له مشر او د حقانی مدرسې له مسؤل مولانا سمیع الحق سره ولیدل او د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه ترې وکړه. د سولې عالی شورا د افغان سیاستوالو دغه هڅې ستایي او وای چې د مولانا سمیع الحق په څیر نور نفوذي اشخاص هم باید د سولې پر بهیر ورګډ شي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره باید هر لوري هڅه وکړي، ځکه چې نور د جنگ جګړو د دوام پلمه نه ده پاتې.
د افغانستان حکومت د ابتکار په لاس کې اخیستی ده. د داسې شخصیتونو سره رابطه ټینګه کړې ده. زه باور لرم چې دا به د افغانستان په سوله باندې یو ښه اثر او اغیزه ولري. د افغانستان موجوده حالت د دې تقاضا نه کوي چې نور هم موږ د سیاسي مذاکراتو دغه لړۍ او دغه بهیر په شا واچوو او دغو ته لاړ نسو.
په اسلام آباد کې د افغانستان له سفارت څخه خبره شوې خبرپاڼه وایي چې مولانا سمیع الحق باید له خپل سیاسي او مذهبي نفوذ او قومي اعتبار څخه په استفاده د سولې لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. د مولانا سمیع الحق ویان مولانا یوسف شاه بیا ویلي چې په اسلام آباد کې افغان سفیر سمیع الحق ته د افغان ولسمشر پیغام هم وروړی دی چې د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه ترې کړې ده. ښاغلی سمیع الحق هم افغان سفیر ته د همکارۍ ډاډ ورکړی، خو غوښتنه ترې کړې چې طالبانو ته د سولې له خبرو مخکې باید مهلت ورکول شي څو خپل لیکي بیرته منظم کړي. د سول علي شورا سرپرست بیا وایي مولانا سمیع الحق طالبانو ته د مهلت ورکولو غوښتنه د دې لپاره کړې چې طالبان د رهبرۍ پر سر خپل اختلافات سره هوار کړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی بیا وایي سولې ته یې هیلې کمې شوي او حکومت باید د سولې په اړه خپله تګلاره بدله کړي. دا چې ولې نوموړی په اړه وایي
مونږ به تر اخري سلګۍ پورې د سولې په مورد کې خپلو خبرو ته ادامه ورکوو، خو اوس مونږ دومره امید نه لرو. شپږ میاشتې کېږي چې مونږ خپل امنیتي سکتور لاسونه تړلي وو. د سولې په مورد کې چې سوله راځي، تر هیڅ وخت کې مونږ تعرض نه ده کړی او خپل دفاعي حالات کې وو. د طالبانو په دومره وخت کې مونږ سره ډېرې خبرې او ډېر تعهدات د همسایه ممالکو وسول، خو له هغوی نه کومه داسې کامیابي یا د موافقه لاره مونږ ونه لیدله. نو اوس مونږ مجبور یو چې د خپل لاره چینج کړو. دښمن نه غواړي چې سوله وکړي. که چېرې دوی غوښتلی، مونږ ډېر غټ چانس شپږ میاشتې د دوی لپاره فرصت مونږ ورکړی وو.
خو له دې ناهیلیو سره سره بیا د سولې عالي شورا وایي چې له طالبانو سره به د سولې دویم پړاو خبرې ډېر ژر وشي، او دا مهال د ځای او کره نیټې په اړه کار روان دی. د چارو څېړونکي او افغانان بیا تل په سوله ټینګار کوي او وایي چې وینه په وینې نه مینځل کیږي او جګړه ستونزې نشي هوارولی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوږیست چې په ټول افغانستان کې په 1299 منځنۍ څپه او اف ام 1.5 باندې خبرونه کوي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای او د افغانستان د ځوانانو معینیت د ځوانانو په برخه کې د پانګونې او د افغانستان د وګړو د څرنګوالي په اړه خپل لومړنی راپور خپور کړ. د دې سازمان استازیو د یکشنبې پر ورځ د دې راپور د خبرولو پر مهال ویل چې په ځوان نسل باندې پانګونه د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا سبب کیږي. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد چې په دې ناسته کې حاضر وو، د یاد راپور عملی کول د هیواد اقتصادي پراختیا لپاره ګټور وباله. نادیه صاحب په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په ځوان نسل پنګونه د دوی د وړتیا ولول او د زده کړو د کیفیت په وړتیا له هغو وړاندیزونو څخه و چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په راپور کې ورته ځای ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای استازي انت ساکس رابټسن پر ځوانانو د پنګونې او د افغانستان د وګړو د سرنګوالي راپور د یکشنبه په ورځ خپور کړ. میرمن رابټسن د یکشنبه په ورځ د دې راپور د خبرولو پر مهال ویل چې د ځوانانو وضعیت د ښه کېدو لپاره به خپل مرستو ته دوام ورکړي.
یو ان اف پی ای اداره ژمنه ده چې په دې برخه کې به خپل مرستو ته دوام ورکړي. دا هغه برخه ده چې موږ نړۍ ته وایو چې د ځوانانو بالقوه عمل تکمیل شوی وي.
میرمن رابټسن همدارنګه ویل چې د افغانستان د پوهنې وزارت باید خپل تخنیکی او مسلکي زده کړې او د مهارتونو د لوړوالي لپاره کار وکړي ترسو د دې هیواد ځوانان لدی زیاته وده وکړي. په دې نسته کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل او د اطلاعاتو کلتور وزیر عبدالباری جهانی د دې راپور په عمل کې دوه ټینګار وکړ. میرمن اوریاخیل ویل چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ځوانانو د کار موندلو لپاره خپل پرختی پروګرامونه عملی کړي دي. لبلې خوا د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد هم ټینګار وکړ چې ځوانان کولای شي چې د افغانستان په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. خغلی مراد ویل د دې راپور په عمل کې دوه سره به په نږدې راتلونکي کې اقتصادي ستونزې هم هوارې شي.
که چیرې له دغو فرصتونو نه ګټه واخیستل شي، افغانستان به د اقتصادي پرمختګونو شاهد وسی. البته د اقتصاد وزارت د یو پالیسي جوړونکي او څارونکي وزارت په صفت هڅه کوي چې له نورو سکتوري وزارتونو او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق سره په ګډه همغږي ځوانانو ته د نورو اسانتیاو ترڅنګ ورته د کار فرصتونه هم برابر کړي.
د یاد راپور د خبرېدو هدف د ځوانانو د ستونزو رابرسېره کول او د اقتصادي ستونزو هوارول دي. د راپور په داسې حال کې خبرېږي چې د مهال په افغانستان کې نږدې 12 میلیونه وګړي بیکاره دي چې د دې نیمایي ځوانان جوړوي. یو شمیر افغان څېړونکي بیا ټینګار کوي چې حکومت باید ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي، کنه نو د دغو ځوانانو ډېره برخه به له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای شي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او 29 دقیقې شوې. د ناجیه صاحبی په ریپورت کې مو وریدل چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یونیفی او د افغانستان د ځوانانو معینیت د ځوانانو په برخه کې د پانګونې او د افغانستان د وګړو د سترنګوالي په اړه خپل لومړنی راپور خپور کړ. البته په دغه راپور کې دغه سازمان استازي د یکشنبې په ورځ وویل چې په ځوان نسل باندې پانګونه د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا سبب کیږي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1299 منځنۍ چپه او اف ام 0.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه پر ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانی هم اوریدل شي او همي مطالب لوستل شي. همدارس د facebook.com/azadiradio لاره د ازادي رادیو پښتو فیسبوک باندې خوخه کړي او له تازه خبرونو خبر شي. تاسو کولی شئ دغه وی پانی ته د خپل سیمه تازه عکسونه هم راولېږئ چې درته نوم سره یو ځای اخبار کړو. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې او 13 دقیقې شوې. اجمل تورمان سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لند خبرونه وي. له هغې وروسته به د سپورت نړۍ خبرونه او بیا به هم مونږ تاسو سره پاتې شو.
د افغانستان د کورنیو چار وزارت چارواکي په سرپل ولایت کې د وشپیت مخالفو وسلوالو او شپږ امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا د کورنی امنیت سلاکارې په کابل کې وروستي امنی غندري او له افغان حکومت سره د تروریزم سره د مبارزې د دوام په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د ځوانانو لپاره د همغږۍ وړتیا شبکه له حکومت نه غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې له خپل نرم سیاست څخه خلاص واخلي. جاپان پر ناګاساکي ښار د اټومي بم د حملې او یایمه کلیزه نمانځي. هغه ازري خبريال چې د یو ځایي فوټبالر د پلویان لخوا وهل شوی و نن د ټپونو کبله مړ شو. د عراق صدر اعظم پروسی ونیو کې د ګنشمیر لاریونونو په جواب کې د لوی کچي حکومتي اصلاحاتو وړاندیز کړی دی.
د سپورت خبرونه نلرو خو یوازې همدومره خبرتیاوي زه خپل تاسو ته لرم چې د افغانستان د وښو تکړه لوبغاړي مرتضی هوتک وکولې شول د آسیا د ځوان لوبغاړو په اتلولي سیالیو کې نن د سپینو زرو یا د نقره میډال وګټي. مرتضی هوتک هغه لوبغاړی دی چې د سریلانکا په شمول د مصر، سریلانکا، منګولیا او زینو نورو تکړه هیوادونو لوبغاړي مات کړی او توانیدلې چې په فاینل لوبه کې لوبه وکړي. البته فاینل لوبه خپل سیال تور پیخي خو د افغانستان لپاره په 80 کیلوګرام وزن کې لنړیوالو دغه نړیوالو لوبو څخه د سپینو زرو میډال وګټه. همدارس د افغانستان 12 کلنو ماشوم فوټبالرانو ټیم په جنوبي کوریا کې دغه کوربه ټیم ته ماته ورکړل. البته د ویلو چې 12 کلن ټیم د افغانستان لدی مخ کې هم په جنوبي کوریا کې په څو فستیوالونو کې ګډون کړی دی او څو بریاوی خپل کړی دی او د دغه لوبغاړو البته وړو لوبغاړو د لوب سطحه د نړیوالو ټیمونو په شان ده. اوس به هم راشو د ځوانانو د اوزګارتیا په اړه یو راپورته. په بخښنه سره البته په بلخ ولایت کې د په بلخ ولایت کې بعد مخدره مواد په معتادینو باندې ریپورت غوښ په بلخ کې مخدره مواد پر وړاندې مبارزه د چرواکي او مزار شریف خاریان په دې ولایت کې د معتادینو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. د مخدره توکو سره د مبارزې ادارې مشر رحمان اوغلی وایي ورستر بلې بلخ ولایت کې د معتادو شمیر مخ په زیاتوالي دی او د 15 کلو را په دې خو د دوی په شمیر کې 10000 زیاتوالي رامنځته شوی دی. مجيب رحمان حبيبزي په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د ایبل خلایتو سیدونکو د مخدره توکو سره د مبارزې ادارې چارواکي په دې ولایت کې په مخدره توکو د ریو د کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي. د ایبل خلایتو سیدونکو شکایت کوي چې نسبت په خاطر اوس مهال مزار شریف کې پر مخدره توکو د ریو د کسانو شمیر په کاراتو زیات شوی دی چې د معتادین خزو او جنو ته د اثر او وضعیت سبب هم ګرځېدلې دي. د مزار شریف یو تن سیدونکو په اړه داسې وویل:
هم دخترای مو بچای مو کله مکتب میره اینا هر چیز کم تلفون دکې دي شوم
هم درو دي کسان د خلکو لاري نیسی او د جنو او خزو سخه موبایلونه او بکسونه تختوي او بیا یې په لګو پیسو په بازار کې پلوري او په هغه پیسو پوډر رانیسي.
20 روپیه می فروشم پات پیسې چې په دار مې
خو به متدین یو ازې د مسال شریف په دوه سیمو کې ډیر تر سترګو کېدل. دوی به اکثر د دشت شور سیمې په هدیرو کې ول او یا به هم د شادیان دښتې د هدیرو پر سر اوسېدل. خو اوس مهال د مسال شریف د سړکونو په ګلدانونو کې اوسېږي او د روضه شریف په شاوخوا سیمو کې په آزاده مخدره توکې څکوي. خلک شکایت کوي له دې سره چې پولیس د متدینو د کموالې په برخه کې څه نه کوي، بلکې روغ د کسانو ته هم دوی مخدره توکې برابروي او پرې پلوري. په مخدره توکو روږدي کسان هم ادعا لري چې مخدره توکي لکه تریاک او پوډر له پولیسو څخه په پیسو رانیسي. زه په ایران کې روږدی شوم، بیا مې تریاک پرېښودل، بېرته راغلم دلته، د غلا په تور ونیول شوم او په زندان کې روږدی شوم. زندان کې پولیسو راته مواد برابرول. د مزار شریف په ښار او کوڅو کې د موټرو کسانو په منځ کې په مخدره توکو روږدي ښځینه ښځې هم تر سترګو کېږي چې په آزاده توګه مخدره توکي استعمالوي. یوې روږدي ښځې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
میرم کار خانه مردم هم میکنو.
مواد هم روزه اینجا میتونی پیدا بکنی؟
بعض وقت میتونم، بعض وقت نمیتونم.
مراجعه کردی به شفاخانه به فلان جایی که؟
یک دفعه رفتم سیمو تر کردم، بعد از سیمو باز پس نمیم عمل گرفتار شدم.
د بلخ ولایت د عامه روغتیا ریاست د معتادینو څنګ مشر ډاکټر داوود راتب وایي چې په ټولنه کې فقر او بد اقتصادي وضعیت سبب شوی چې په مخدره توکو د روغدو کسانو شمیر زیات شي.
از مراجعه مریضای خود داشتیم حدود 80
په بلخ کې 80 سلنه روغتي کسان ناری نه دي، اولادې جمله 50 سلنه ماشومان او 15 سلنه نور هم خزینه کسانه برابر وي.
خانم ها را تشکیل داده.
د بلخ ولایت د مخدره توکو سره د مبارزه ریاست مشر رحمان غلو وایي چې په 2009 کال کې د روغتو کسانو شمیر 80 وروته رسیدو د مها د کلونو په تیریدو سره د زر نور هم لوړ شوی دی. په داسې حال کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست چارواکي د معتادینو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي چې په عین وخت کې د مزار شریف ښاریان هم د معتادینو د زیاتوالي په اړه د اندېښنې تر څنګ وایي چې د دوی زیاتوالي سبب شوی چې د ښځو او نجونو په وړاندې ټولنیزې ستونزې هم ورځ تر بلې زیاتې شي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادۍ راډیو، مزار شریف.
لمزار خمو ریپورت اوریدل او رابو شو دلته په کابل کې د رحمت الله افغان لوري جوړ شوی راپورت. د افغانستان د کار ټولنیزو چارو وزیر وایي هر کال په هیواد کې پروزګارو کسانو څلور لکه نور هم اضافه کیږي. ډاکټر نسرین اوریاخیل د یک شنبه پرس په کابل کې یو غونډې ته ویل چې په وزګار کسانو کې ډیر ځوانان او په ځوانانو کې بیا جوني دي.
په داس حل کې چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په هیواد کې د وزګارو کسانو شمیر 1.8 میلیونه بولی، خو ټینګار کوي چې هر کال د دوی په شمیر کې د پاموړ زیاتوالی راځي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر ډاکټر نسرین اوریاخیل د یک شنبه په ورځ د افغان کوریا له فنی او هرپوي مرکز څخه د محصلینو د فراغت په غونډه کې وویل هر کال په افغانستان کې پر وزګار کسانو څلور لکه نور هم اضافه کیږي.
په رښتیا هم په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه ده چې بیکاری له نامنې سره اړیکه لري. د ارقامو له مخې دا مهال موږ 1.8 میلیونه بیکاره لرو او کیدای شي له همدې نه هم لوړ وي، او هر کال 400 زره ورباندې اضافه کیږي چې له بده مرغه زیاتې ځوانان او په ځانګړې توګه نجونې جوړوي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کارګرانو سرتاسري ټولنې ویلي چې په هیواد کې د بیکاری کچه د زیاتېدو په حال کې ده او په دې اړه یې خپله اندېښنه هم ښکاره کړې وه. د دې ټولنې مشر معروف قادري څه موده وړاندې له حکومت او پانګوالو وغوښتل چې په هیواد کې د بیکاری د کچې د راټیټولو لپاره پانګونه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له حکومت غواړي چې باید په پوهنتونونو او نورو کاري او حرفوي موسسو کې تعلیمي نصاب د کار له مارکیټ سره سم برابر کړي. د دې خونې مرستیال عبدالقادر بهمن د افغان کوریا د فني او حرفوي زده کړو له مرکز څخه د محصلینو د فراغت په غونډه کې وویل محصلین باید د کار د مارکیټ له غوښتنو سره سم وروزل سي څو د بیکاری کچه راټیټه سي.
محصلینو ته باید داسې زده کړه ورکړی شي چې کله د کار مارکیټ ته داخليږي له ستونزې پرته یې پر مخ یوسي. یو څه چې کولای شي محصلین د کار مارکیټ ته جذب کړي هغه د یو شفاف واضح ستاندرد او د کار مارکیټ غوښتنو سره سم تعلیمي نصاب دی.
ځوانان بیا په دې برخه کې پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې د ستونزو هواري ته شوې ژمنې تر اوسه نه دي عملي شوې. راپور نه وایي چې د بیکاری لامل اکثره ځوانان په قچاخي ډول بهرنیو هیوادونو ته ځي، له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای کیږي او کله ناکله په نشه یي موادو روږد کیږي. د چارو کارپوهان دغه حالت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې په هیواد کې د بیروزګاری روان وضعیت له جګړو او نامنیو سره اړیکې لري او حکومت باید د دې ستونزې هواري ته اقدام وکړي.
ازادي راديو لورستيو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1299 منځنۍ چپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. تاسو هم درس کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې پیدا کړئ. البته کې انټرنیټ مخوینو ازادي رادیو ټکی اورګ کې به د خبرونه تاسو په ژوندۍ باندې هم واوري. په خوست کې د څلورو تنو ځوانانو لخوا د کرکټ لوبې لپاره د 2 کلونو په موده کې په شخصي لګښت په 14 جریبه ځمکه کې یو لوی او معیاري لوبغالی جوړ او تېر ورځ پرانستل شوی. د کرکټ ځایي لوبغاړي دې کار ته خوښ دي او وایي چې مخکې د خوست د کرکټ په میدانونو کې د خاورو پیچ نه و، نو دوی اړو چې د تمرین لپاره کابل، جلال آباد او یا کوزي پښتونخوا ته لاړ شي. خو د دې نوي لوبغالي په جوړولو سره د دوی د نیمګړتیا ختمه شوې ده. نجیب الله لوخي لسمی دغه رپورټ را لېږلی.
جهاد سنگین چې په خوست کې په دې لوبغالي پانګونه کړي او د درې نور ملګرو سره یې د کرکټ لوبغالی جوړ کړی، د دې لوبغالي ارتیا او فکر داسې په ګوته کوي.
داسې کوزو پښتونخوا ته به چې مونږ تلې، هغه میدانونه هم به چلی دل، چمنونه هم به چلی دل، بیا مونږ انډیا ته لاړو، هلته میچونه وي، هغه میدانونه هم چې ولیدل، بیا د خوست کې استعداد ولیدو او اکیډمۍ او میدانونه هم چې ولیدل، نو مونږ ته به ډېره ګیله درده. نو هر وخت به به مونږ لوبغاړي په مشکلاتو کې ګیر وي، کله به چې بال ورته روان و نو د به چې کوم پوزیشن ورته جوړ کړو چې په دې پوزیشن باید د بال ونی سمغه بو، یا کان یا لوټ یا تیګه بو ویل، یا په پوزه ولګید، یا په سترګه ولګید. نو په هغه وخت کې ما خپل شخصي د فیصله کړی و چې ان شاء الله زه په شخصي لګښتم خوست لوبغالی جوړوم ترڅو د کان لوټ میدانونه په شنه چمن بدل شي.
د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړی او د ملي ټیم په خوانی کپتان نوروز منګل وای په خو د خوست د کرکټ لوبغاړو ته ستونزه دا و چې دوی به د سیمټو په پیچ لوبې کولې، او کله به چې نورو سیمو ولایتونو ته د لوبو لپاره تلل نو د خاورو له پی سره به پوره بلد نه ول.
کینن چې ډیر د خوخه زیاده چې اوله پرې په خوست کې یو دغه سلوب غاړه وینو چې په هغه کې چمن وی، په هغه کې د خاورو پیچ وی چې د رستون زدار لو د سره اکثره لکان په کابل ته یا کوزي پښتونخوا ته د لوبو لپاره هغه مشکلات چې دلته بده په سیمټو لوبه کوله په کابل کې به خاورو پیچ سره ستونزې وي، نو دینه به دوی ډیر تجربه واخلي او د خوست په کچه همدغه سره د ملي په کچه د خلوب غاړي ان شاء الله موږ معرفي کوو.
د افغانستان د کرکټ یو تن استازی اکبر اقبال د دې لوبغالی جوړول د دې قبل به ارزښت بولي چې په افغانستان کې په هر موسم او هر میاشت کې لوبې کیدای شي. د ویل چې کرکټ بورډ په خوست کې د کرکټ د پرمختګ لپاره لازمه همکاري وکړي.
د شخصي لوبغالی جوړېدل په خوست کې ډېر ضرور و، ځکه په خوست کې مونږ د کال 12 میاشتې کرکټ لرو. دلته ځوانان کوي چې په 12 میاشتو کې کرکټ وکړي. کرکټ بورډ د دوی سره د تل په څیر بیا هم همکاري کوي او کړیم دا کله هم چې دوی ته په تخنیکی برخه کې په نورو برخو کې ضرورت وي کرکټ بورډ به دوی سره همکار وي ان شاء الله.
دی یادونه ورده په خوست کې خوشاله مشته وړاندې د کرکټ د یو بل لوبغالي د جوړولو کارونه هم پیل شوي چې د جرمني هیواد د $8 لک په لګښت به چاره پراتلونکو څو میاشتو کې بشپړ شي. تمه ده چې د دې لوبغالي په جوړولو سره به د یو شمېر نور سیمو په شان د شپږیزي په ګډون یو شمېر نور لوبي او سیالۍ د خوست په لوبغالي کې هم ترسره کیږي.
په همدې سره رسیدو د رواني خبرونې د خبرونو راپورونو ورستي شیبو ته تاسو کولای شئ لدی ورسته د ورکوښو ځانو پروګرام ته وکشه. زموږ استاسو دی خدای پامان وي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیان د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکمرغه دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي او دوستانو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د دې پسند کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو، کله چې تاسو ازادي راډیو ته تلیفون کوئ، د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا وکړی شي اوریدونکي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، یو بیا هم د یادونې وړ ده چې په وار وار ازادي راډیو ته ځینې کسان تلیفون کوي، خپل ورک شوی عزیز لټوي، خو د ورک شوی عزیز نوم نه اخلي او یا هم دا چې د تلیفون شمېره نه ووایي. دغو دوستانو ته وایو چې که د تاسې پیغام مکمل نه وي نه نشروو. ګرانو اوریدونکو، ډیر به مونه ځنډه ورځې چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یا ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420221211415. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږ یاست. ګران اوریدونکو، یو ورې بیا هم د یادونې وړ ده چې ځینې کسان د ازادي راډیو هغو اوریدونکو ته کوم چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. دغو دوستانو ته وایو چې پرېږدئ چې زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي، دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ډېر ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو ورې بیا هم دغو دوستانو ته وایو چې پرېږدئ دغه ورک شوي عزیزان پیدا شي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. زموږ اوریدونکي مه ځوروئ. له تاسو څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، دوی ته بې ځایه تلیفونونه مه کوئ. پرېږدئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. لکه چې دغه نن تاسو ته به دوه تلیفوني پیغامونه خپاره کړو په کومو کې چې دوه ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. په یو تلیفوني پیغام کې یو ګران ورور د ځان په اکله معلومات رالیږلي دي او ویلي دي چې له خپلې کورنۍ نه ورک شوی دی. دوهم پیغام داسې ده چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د یو ورک شوي عزیز په اکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه دواړه یو په بل پسې واورو.
دا ګلخان د هلمند ولایت د ګرنسیر د ولسوالۍ درې کاله کېږي چې ورک یم، اوس فناوي کې یم. کار څوک ما غواړي په دغه لمبر دې ما ته زنګ وي 0800 3350 شپږ نیوي.
زه د یار ته زنګ وم. ما نوم عبدالرحیم دی، د ګلران د ولسوالۍ. یو کس زموږ سره د درې کاله کېږي چې موږ په کلي کې دی، فرناندو اراګول. السلام علیکم.
ته آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0000420144015. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په آزادي رادیو کې ونورئ، تاسو کولای شئ چې د آزادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ. اول ځل دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه کیدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې کوم چې اوس خپرو د تاسو کوم ورک شوي عزیزان پیدا شي. دغه تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
بله سلام علیکم، زه اسمت الله د هلمند ولایت لشکرګاه څخه د ازادي راډیو ته دا پیغام کړم. پوره دوه کاله کېږي چې زموږ یو ورور د محب الله په نامه چې عمر یې پوره 26 کاله دی، د خپل کور څخه د یو لاسي ګاډۍ سره نادرکه شوی دی او د ده په اړه هېڅ معلومات موږ ته نه کېږي چې دی مړ دی ژوندی دی. څوک د ده په اړه معلومات لري نو موږ ته دې په دغه شمېرو خبر راشي: 0015 01 3 0.
هلمن ولایت لوی منډه څخه پیغام یې دغه دی: زما یو ورور دی په نامه د زلمي د لنګر اکا زوی دی، دا څلور کاله کېږي چې ورک دی. نو هر مسلمان ګوري چې په دې اړه معلومات لري یا دی په خپله دا زموږ اعلان اوري د اسلامي پیرزوین له مخې دی، موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي: 0015 01 3 0. شمېره یو ځل بیا وایم: 0015 01 3 0. 100,000 افغانۍ جایزه لري. وسلام.
زما نوم سعدالله دی، د سنګین د ولسوالۍ څخه خبره کوم، د شکر د شلې د کلي اوسېدونکی یم. زما زوی عبدالباسر دا 1 کاله کېږي چې ورک دی. ما چې د هېڅ مرګ ژوبلې معلومات نشته او موږ کوزده ورکړې ده، خلک راته وایي وایي یا مو د خپل ښځه راسه بوځي یا مو خپل سړی پیدا کړي. نو زه د ازادۍ د اورېدونکو څخه ډېره هیله او مهرباني کوم چې ما ته زما د زوی معلومات راکړي چې ما ته په دغه نمبر زنګ ووهي: 0015 01 3 0 او دغه 0022 2015. په دغه نمبر ما ته زنګ ووهي. وسلام. د ازادۍ د اورېدونکو څخه دا هیله او خواهش کوم چې زما پیغام ورته نشر کړي او زما د زوی معلومات ما ته راوکړي، دا 1 کاله کېږي چې ورک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه سردار محمد د ایلمن ولایت نارسرای د سیمې څخه سره خبره کوم. زما یو ورور د دوست احمد په نامه باندې شاوخوا 1 کاله کېږي چې د خپل کور نادرکه دی. نو که څوک د دوست احمد په اړه معلومات ولري او یا دی خپله دا اعلان اوري، زموږ سره دې په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي: 0015 01 3 0. مارا یو ځل بیا تکراروم: 0015 01 3 0.
بله السلام علیکم، زه حبیب الله د زابل ولایت شنکیل فاری خاط شنکیل کلی څخه خبره کوم. زما یو ورور د عبدالمجید په نامه چې 4 کاله کېږي نادرکه ده او دماغي تکلیف لري، که چاته په دې اړه کې معلومات یې ما ته دې په دې شماره باندې زنګ ووهي: 0015 02 03 0.
السلام علیکم، ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. اکرم الله ما ننګرهار نه اړیکه نیولې ده. زما یو تر زوی دی، درې میاشتې کېږي چې د کور نه درکه دی. نظر محمد نومېږي، که چاته راپاتوي زما ته دې په دې شمېرې اړیکه ونیسي. تلیفون شمېره مې ده: 0015 01 2 0 3 0.
بله السلام علیکم، سلامونه نیکلي محترمه تاسو ته درانه وزیر چې قبول کړي خدای دې وکړي جوړ او روغ. پوښتنه مې دا ده: ورور جان، زما یو د ماما زوی ورک شوی دی، نن یې زلفشار دی، موږ غواړو چې دا پیدا کړو. زما د ټلیفون شمېره ده: 0015 01 3 0. نو موږ شخصي خپرونه وخت نه نیسو. خدای ته
بله السلام علیکم، عبدل مستر بهار یم د روزګار ولایت چرچنه ولې پالیس میاری کنه ولې د یو سلام د ازادي راډیو ټول کډرمنو کار کوم. سایه سلام کډرمنو اوریدم کو سلام دې هیله چې لایې تا عمر دته دی عمر تر دې وخت به سب خیر پرتی دی. زما دا وان دا زما یو دا کا دې چې په نوم دې چې دا دې دا کار چې چورک دي که هر چا دې پاتې او نو به یې سما دې ما ته زنګو زما دې ټلیفون شماره دا پر آیا 299 درجه 6. دته په شي باندې دې دې بیا تکرار وما 0 02 9 9 3 3 0.
سلام علیکم، زه د کندهار ولایت خبره کوم. زما یو کازی د ملک نومیږي، د دوه درې ورځې کې ورک شوی دی. د سال کې یو څوک یې واره په دغه 0015 شپږ نوي څلور میاشت وا چا باندې دا زما شماره ده، ما زنګ ووهي.
مورو بدر کشو ہے جائے جائے کل کی گی اسی مولانا میگی شنے جی میں پتن دی تو چاہ تا پتا ہی شمرا بزان گوئی سپر ہوا سلور درے درے وو دا اتو یو سپر ہوا سلور درے درے ہوا دعا اتو یو وسلام
زمان مجید زالی خان میدان وردگ ولاده چنگ دو لسواله خبره کن زموگا یو رور زموگا یو عزیز ورک شویده از زیده اما زوی اما نومی شیر محمد ده پلار نومی نور محمد ده رو مشروری دین محمد ده دوام روری کریم خان او ده دیر کالا کیگی پاوال انکلاب که ورک شویده او ری تلیفون کرده وچی ده کندار در غنده پو لسواله که ده ده اکا زوی امیر محمد نومی کتا دا غش پخپل اروی اویا بچه تا معلومات وی پتیزو شمیره دی نکتا زنگ وی سپر و اویا سالور سو او دری اویا سپر سپر دو تا دالنبال بیا تکرار اوم سپر و اویا سالور و دری سپر سپر دو تا دو غلنبال تا دی نکتا زنگ وی موگی دا اما زمانیو دا دیر شکاله کیگی چه ورکشه وی که هر چه تا یاریگ پتاوی پا دیش میره دی موک تا زنگوی او یاد اغاق پخپل آروی و سلام
بله سلام علیکم زه سرگو سرحدی اما ده هلمان اولاد مرزی و لفاری زغر سر پتناش که مزمون شنخکار تقریبا دا چوارت کنزل شکاله کیگی چه پیران که نا برکسه وی دی چه نار نمی دی شیراکا و دیورو نمی دی اسلام و دیورو نمی دی مرالی دنوزاد و لسالی دی دتا کمی و شیدن که دی که یا دخول از مازا غاوری او که یا یو بل مسلمان رو کز مازا غاوری مرده شماری سردی نمبر سرادی کمونی چی سپروس و یوال از تلور تلور چنزو سرور دری دیر او داری کبال شمارا سپروس و دریه نانه یه دری چنزو سپر دریه نزدی را دیونه تو منینی و سلام خواهیتم
زه گلما ده هلمان ده ولایت ده واشر ای زلوی پولاد و دیدون که مزمای و اکاده چی پنامه دل دلوایه ده ده پنزه دیر شکاله کیزی که ده دیران ده بندره باخ موږ یې درک نه لرو هر مسلمان ورور که د ده په اړه درک لري او یا دی د زما غږ په خپله اوري نو ما ته دې په دغه شماره غږ وکړي صفر اووه سوه نه نوي یوولس دو شپېته پنځه څلوېښت د دغو نه ورته انتظار دي هر یو لکه جبلالي او عبدالولي او محمد ولي د پلار نوم یې محمد ملا محمد عثمان فکر دی چې د واشر د ولسوالوی دی په کوم نورځای دی د لوی فولاد اوسېدونکی دی دلته په جلال آباد کښې یو سړي ما ته وویل ول دی ما ته په ایران کښې را معلوم دی خو هغه دا درې څلور میاشتې کېږي چې زه ټلیفون ورته کوم بیا ټلیفون کار نه دی کړی د ازادۍ راډیو څخه زه ډېره مننه کوم چې دغه زما پیغام ما ته نشر کړي او د ده ورونه ورته انتظار دی د ده نوم خپل عبدالولي دی د ایران د بندر عباس په ښار کښې دی دغه ورونه یې ورته انتظار دي لکه جبلالي او محمد ولي او عبدالولي ما ته چې په دغه شماره زنګ وي صفر اووه سوه نهه نوي یوولس دو شپېته پنځه څلوېښت درې زر امریکایي ډالر جایزه لري وسلام به احترام د ازادۍ راډیو څخه ډېر مننه السلام علیکم
زه شاولي د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ ستا سره په تماس کښې یم محمد ورک دي دا څلور کاله کېږي چې ایران کښې دي که چېرې دي نه معلومه دی نو که چېرې څوک زه ده په معلومات یا ده سره یې نو ما ته دې په دغه شماره زنګ ووایي دې را پیدا کړي صفر اووه صفر درې نه نوي درویشت پنځه پنځوس خالماد یې ورور دی نجیب یې ورور دی ورور لږ اساسي تکلیف هم لري بس دا پیغام کار چا نه شر کوي پنځوس زره افغانۍ بخشیش ورکوو چې محمد را پیدا کړي وسلام په احترام
بله السلام علیکم زه رحمت الله د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ څخه تاسو دا پیغام ته دي چې زما یو ورور شیر احمد نومېږي چې لږ د اصابو تکلیف لري او د اختر په درېیمه ورځ د کور څخه نادرکه شوی که زما زغ اوري بېرته دې کور ته را شي او که یې څوک معلومات لري په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووایي صفر اووه صفر اووه درې پنځه څلور شپږ څلور یووه سلام خدای فهمو
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام هم دومره وو په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي
لکه چې د نن ورځې په پروګرام کې مو دوه داسې تلیفوني پیغامونه خپاره کړه په کومو کې چې دوه ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. که د دغو ورکو شوو عزیزانو دوستانو ونه شو کړی چې د ازادي راډیو دغه خپرونه په ازادي راډیو کې واوري، نو دوی کولی شي چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شي او هلته دغه پروګرام له سره واوري، او یا هم کولی شي چې ازادي راډیو ته بیا تلیفون وکړي. موږ باید د دغو ورکو شوو عزیزانو په هکله ورته معلومات ورکړو. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.
سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. ما فریبا ویدی در یک برنامه یک ساعته با تازه ترین مطالب خبری با شما هستم. شورای عالی سال از حکومت تقاضا دارد تا رهبران علمای دینی که بر طالبان نفوذ دارند در پروسه سال شامل ساخته شوند و دهاتن از فعالان مدنی و محصلین به خاطر یادبود از قربانیان رویداد شاشهید شمع روشن کردند. برنامه حاضر را با همین گزارش پی خواهیم گرفت. در نیمه دوم هم برنامه در جستجوی گمشده ها نشر خواهد شد. لطفا ما را همراهی کنین. حالا تازه ترین رویدادهای خبری در